مدشا فطرت ستړی مشي له تانه تفصیل اورو.
انت تاسو ورنګ سلامونه باندې کوم تیرش په فراولایت کې اور بیا ګڼ بریدونه تر سوي دي. یو برید د فراولایت بلبل کول سواری د فاروق پر سیمه کې د نظامه پر یو قرارګاه تر سره سوي دي چې په دې برید کې ورکیږي تلفات هم دي راوښته دي. خو تنه تر خام چې موږ تر رسیدلي د واتو پولیس په شاوخوا کې وجل شوي هم داشن ځینې شګه او ټانګونه هم ورسې شوي دي. په یو بلې برید کې د بلبل کول سواری د شیوان پر سیمه کې کومندو پر کنټاکټ دوی دا کوي د شر په شاوخوا کې دولت او سوال مخالفان او سوال طالبان وجل شوي دي هلته او هغه برید په شاته ورسوي. په ورته وخت کې بل برید د فراه ولایت د لاشجوی ولسوالۍ کې د ایران سره فرمان پرته د هغه پر امنیت قمندانۍ ترسره شوی دی چې هلته هم ویل کېږي دواړه لور ته ډېر تلفات اوښتي دي. خو تر اوسه د لسو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبرې او همداشان دوه تنو امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبرې خبر تایید شوی دی. ما څو شېبې مخکې هم د چا سره خبرې کړې. په یو بل برید کې بیا په ورته وخت کې د فراه د مرکز دراج په کلي کې هم په یو امنیتي پوستې برید شوی چې دا پوسټه هم ولکې سقوط کړي. هم د چارواکي دا خبر نه مني. په دې پوسټه کې هم د څلور پنځو تنو د مرګوب له خبر د روس پورې تایید شوی. خو ولکې چې شاید چې افغان تغیر وکړي. هم د چارواکو څه شوی مخکې ما د فرار د لیوا د ویان سره خبرې وکړې. نو دا خارجي سره هغه وایي چې سیمې برخې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي او دوی نور جزئیات ولسته رسنۍ ته ورکوي.
ډیر زیاته مننه کوو دوستانو احمد شاه فطرت چې په فراه کې د څو ځایان خطو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو حال راکوو. په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. دقیق شمیرې لا هم نه دي معلومې. په روانو خبرونو کې به بیا موږ له احمد شاه فطرت سره په تماس کې یو. خو اوس د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوی مجله د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو طاهر ځلان په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوې د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لاند زمکه په اسمان د یو خواچین دی. ولکم اسکو د بلکون دوستان د ماسک په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان د اوست است خغلی سالار
په زرپانه کې بل لنډ کیسه قربانی واوري.
میرمن می له خواغه کړ سړیا زما چپلې هم نور د غندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکول احوال خبر شي.
سلیمان ماکول د قومه یو پولی کول راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې پیلیزا او لومړی سرود الله څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واوري.
لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي د ساکانو ملکه هغه آغلی چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چل مسی د تای میریستا زموږ ستره ملکه کول زرینه.
په پیل کې مریم توخی څخه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معینې په هنیاري سیدې مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالول په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په هنیاري سیدې مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. او په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې بشپړېږي. د سلامات شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامات شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خرابه شي، اغزن، پالنګ او دری ژبې ته ژباړل شویو کیسو مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي چې سلامات شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیزې ستونزې او یو شمېر مشکلات راخیستي. دی وایي چې سلامات شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه یې لوستونکو ته حقیقت بیان کړی. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین انزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامات شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک کې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامات شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سلامات شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو جبوش بدل شوی دی. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونې نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوی و، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولي صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیز شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندار ریتا وړاندې شوې دي چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خاوندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خاوندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونې په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندګي کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیره ژوندي وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پوښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کره کتونکي طاهر زلاند را ځوابوي.
هنر جاج
زلاند صاحب کو په سر کې راته دا وایي چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنا؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کړي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجه شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجه شي، ځان راښکاره کړي، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري. دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي،
نو د یو منفرد شاعر په توګه حتمان معرفي کیږي.
اکثر شاعران کوشش کوي چې ځان دی یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پوری ځینې راسي چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثر وي. څنګه کولای شو چې زموږه ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکار کړي؟
شاعر که کله متوجی شي دې ته چې دې څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کموي، د کریکټر په خوب کې سره کموي، کله کو ګوري په عام ژوند کې، کله چې دې ځان یو عادي انسان ګڼي سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلند کوي، او کله چې دې متوجی شي چې دې سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو دې کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدل ته دې ځانګړي وي په ژوند کې، حتمان د پښیر کې ځانګړي کی، او کدل ته د ځانګړي نوی د شخصي ژوند چې ده د هغه کړه وړه هغه تقليدي لنور خلکو اخیستل شي، د نور خلکو په ستګي د نور خلکو څخه غیزي، نو دلته اماغ تقليد انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبله زنی ځوان شاعران د صحت کوي چې ګنې د نوې شپنځي د یو منفرد شپنځي، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ورن مقلدی، داسې مقلد چې د پدې پویږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم، دغه کریکټر چې زیدلته ښکارا کوم، دغه ایډیال تصویر چې زیدلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا مونږ چې انفرادیت سیړو له دوه خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومې یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغه باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت څرګند شي؟
کاظم خان شهدا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ رخت زیور دی، ورل ربو یا د دواړه چیزه مضمون که هر څو دلربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ د وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نه وخت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپله په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځواورم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته، د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شوه. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نوې وو هر څه نوی دی، که زمونږ دید جوړو هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام کم قواعد کم دود دستور چې دی هغه شخصیتونه محوکۍ لمنځه وړي، هلته انفرادي شخصیتونه لمنځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه سی ټولنو کې ډیر کم داسې چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزګیږي، یا د شهدا غوندې وزګیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزګیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو، هغه چې منفرد لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرو کې شاعرانو کې شعر واچ به معلومی چې د پلان کې شاعر ده، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخت خبره ده. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه لمنځزي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې ده، هغه د فرد د شخصیت ځینې سي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پوښتنه وکړم، هغه دا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه له منځه ځي، محو کیږي، دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یوه ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولای شو چې موږ په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، دلته خپل انفرادیت را څرګند کو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپل هیلو، خپل غوښتنو، خپل هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه کتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته کتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي، نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو، نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یاد ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون راڅرګندي. خو په داسې ټولنه کې چې ډېرې زیات سنتي او ډېرې زیات په دودونو ولاړ وي، البته د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي، یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وای تاسو په دې پوه شئ هغه نوې څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقکار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوې نوې شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده یې ځکه ده چې کوم چیرې داسې ونه کړو، زموږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی، دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده، مشکل بلدي. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلاتو، په خپل وخت کې د کاظم خان شهدا په وړاندې ډېر مشکلات، هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی. د یوازیتوب نه علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې را څرګندېږي. له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا تاسې وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سر ټکولی دی او ډېر شکایتونه یې کړي. علت دا دی، هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لره، د چې په شعر کې لره، نور ټولنه هسې نه وه. د دې له کبله د پناله فریادو د دې حالت ستونزې به سره به مخ کیږي، سختۍ به ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مین لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مین لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولست د ښکلا نوې تصور ورکړي، او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکړي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په یوه لوري پرتی او رستپاتی سیمه کې اوسي. افغان لا تنکی ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی وو او هلته یې له سالار افغان سره کتلي. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم څه ده؟
زما نوم سالار افغان، حقیقت رادیو آزاد افغانستان، ننګرهار.
سالار صاحب ډېر داسې مجلسی ټوکی مینناک سړی معلومیږي، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني صاحب، زه خپل ځکه نو یو عادي فنکار یم، د فلمونو او ځکه نو فلمونو کې مې هم کار کړی دی او خپل مې د نطاق سره ډېر سخت شوق او روح ځکه نو زه په دې نطاق کې داسې نطاق جوړ شم چې حقیقت دنیا ته راوړم او دا د دروغ میډیا مس کم او حقیقت میډیا یا چکنن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې ده.
کله دې خبرونه ویلې دي او سړول خبرونه وایې ته؟
داسې یو ته داسې نه ډیر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زدونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سره زما د خبرونو د اکټینګ سیدا کم زیا فلمي اکټینګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحدی دا غنوم نو ان زه خپل د اکټینګ کوم او هغه د اکټینګونه زما ډېر سخت وخت ورسې نه کله قاضیان سره په عدالت کې خبرې کوي یا داسې نور څه کنه متل ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه ادا کوم
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سم نوم می دولت خان دی دولت ته می سلام دی قانون زما غلام دی هرو ش قماندانا اسما ته تر غلام جوړ شه تا دولت حاصل کا اوس مو په کاروبار کې ګوتې موها خلیشه ته دولت سری بچیا ته دولت ته پار ز خپل وینه خرڅول شم خپل بچی قربانه ول شم خو د خپل قوم او د خاورې سره خیانت ته شم کولې ست افغانستان اغه ایماندار پولیسي چې یو کړت مجرم ته د قهر په نظر ګورم به د لاف او کم همیشه مستفاره ته تور او تمبو شاته گزارم.
ډیر زبردست خو ډیر زبردست اکټوک والله خوند دی وک ډیر ښه تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وای
او وایم سمونه. بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر درنستر اور ځکه نن زه ټول هوادوالو سونه خلک چې زما دا خبرې ګور دا ازادي رادیو څخه خبرې اور ځکه نن زه د خپل ټول منوال ته هم د زړه کومې ډک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوالو ته څنګه نن د زړه کومې سلامونه هم خدای دی وي خبرې هله تکوم نو زما دا وینه دا خاص ته ځین لکه ما هر ځای کې تاسو ملایوي غي ستاسو تخفو خاورې ستاسو خادم ستاسو غلام او د دې خاورې بچي مو ورځ کنه مستر دا خبر زه ډیره پاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کړئ او قلم واخلئ سنس او ټیکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ذات وخځئ د سیکالوجي استادان جوړ شئ تاسو کنه د ټوپک په ځمونه قلم استعمال کړئ او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دا لري چې په افغانستان کې به سواد خلک څنګه نه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زمونږ ملک د تعلیم او د علم پرانا کې لکه دنیا والو خلکو ته چې مونږ څنګه وخوځل چې ان زه په لاس کلنې عمر کې مخبل درې مې پورې مکتب ویلې خو الحمدلله زه اوس پښتو ګوزه پویږم. یس آی ایم کین سپیک انګلیش مای نیم از سالار افغان مای فادر نیم مستر سوای ګول آی ایم جاب سپیس سکیورټی ای بی پی پولیس افیسر ګورنمنت افغانستان یو رات ټانک سر سی ڈاؤن فیس اگین واټ پرابلم نو پرابلم سن اردو به سمجھتا ہے اگر جو کچھ بولتا ہے میں بولوں گا بول کیا بات ہے کدھر کرنے والا ہے کیا کام کر رہا ہے نہ بیٹھ جائے چائے پیو روٹی کا بتاؤں فارسی پامی دوں وطندار مندانہ بس جانے جو راستے خوب بس بچہ جو راستے کھانا اس کو جاس کھانا ہے من گراس تے بیچ نان میں خورم چائے میں خورم گپ گپ بزن دیروان سلور جب من سے کنن پختو سرا سے کنن خبر کول سم
نو کسے خود ماشاءاللہ در تڑی زیات عزت دی غزل اور روپے دا شان نمز دی
او سی بار سی عزت دی خدا اس نے سینہ لگا کمزور دا ہیڈ کیلنڈر جالے میں لگا خراب بنو خفقے من تا سور خیر دا سی بتو ایم سی
یو سخ ہوا ایم نوالو تا
قدم قدم کے جلم کر خور دے لک چیز میں دنیا دخل کو توڑ دے یا قربان روڑتا روڑتا لاسا ون یار تیار پاتش میں پہچان دے اتوار پناش میں آگ خلق دے اخلاسا ہو چن سونے ور کبھی بس کبھی لاس نرنگ 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 نرنگ
او دا خو ډیر زبردست او اوس خبرونه هم وای مینوالو ته دا مایک والا خبرونه وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلان زمکه پاس اسمان ده خو چین دی بلکوم اسکا دی بلکوم هندستان دی ماسک په جنجال کرا ګر افغانستان او پاکستان دی اوس تاسو خغلی سالار غویان حقیقت رړي وزاد افغانستان په نړۍ کې دا وخت نوی او تاسو ترين خبرونه اوریدئ شي. د ننګرهار ولایت محترم والی خغلی وحید الله کلمزی چې د 13 کال پرتل په سګنی کال کې د ننګرهار په ولایت کې ته دا تنفسونه سی واچو چې زمو په بجټ سخت کمای را وسته دا مونږ ته پکاردار چې د ننګرهار په ولایت کې ترافیکي حادثه خود کاشتما کې ترسته اکمالات او نور د شتګرد اقدامات له هم خپل کوټل ګامونه اوچت کو چې د ننګرهار ولایت څخه عوام په تخت بریلی شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کو بیا په تر د امریکای د تخت لار غوره کو. دا ننګرهار امنیه قومندانه او امنیتی ځواکونه هم اوسره په دې کې ځمانه کړل چې الحمدلله مونږ په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولایت کې د امنیت په ځمانه بیا امنیتی رامنځته کو ولې چې زمونږ اقتصاد سخت ضربه خوړلې ده خر د کډمل قوام تباه برباد شي. دا کونړ ولایت په اسداباد ښار کې د شهیدانو چوتر څنګه د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس لیست راوته د مظاهره په دوران کې چې مونږ رضا کو دفتر خاغله ګجروال صاحب نه منو د مهاجرونو رئیس ته کله وکه مونږ چیرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدون ته دوام ونکو د پاکستان حکومت ته ونه سو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کې همغه بیا پیارټي موصول خاص خپره کوم کنه ول خو شخصي اقتصادونه برابر کو خیر د کډم مل قوام تباه برباد شي. سالار افغان حقیقت رډیو آزاد افغانستان کونړ.
یا سالار دا هودي ډېری جالب کیسه وټو کې خات خغل سالار مخکې یو ډایلاګ راته وکړ د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړو دا ځل د چا ډایلاګ کې
دا ځل د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ کومور
ار 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 عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولیو د وکیلانو او د گواهانو بیان دې شروع شي. قاضی صاحب دا هغه کم اصل او بے غیرت خلق دی چې همیشه میشته پاره د ډیرو شراب او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول مرد خوارانو غریبانو عزتونه سلوب کړي. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې تر سخت نه سخته او یو سنگین سزا ورکړي. هم ای ابجکشن یو نړر سما خوګ دوس وکیل په دوی خامخې ورزام لګول غواړي قصر میدار خلق دا چا د عزت سره لوبې کوي خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولای شي. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې با عزت بوري کی اور دغه وکیل چې ټول عمر دې د حرام او ګټه کوړته ولډا خو نن د الله پاک دا قران پاک په لاس کې واخله او اختیار ته ول شروع کا چې زه دې معاف کوم او ګره پاسه تختې ته ورسو معافي غواړم. قاضي شه زه قانون ته دوکا ور کولای شم خو الله پاک ته دوکا نشم ور کولای. قانون دې دې پاسه تختې ته ورسي
ار ار ار
عدالت دې نتیجه ته ورسې دو چې مجرم سلم خان ول دا کم خان د وکیلانو د ګواهان د بیان لپس دا قتل په حقیقت کړي ځکه هوتا زراعت افغانستان عدالت دې ته عزت حکم د پاسه کوي. قاضي صاحب
یو دا څه خسته شیرو وای چې خلک یو سزده کی ورنه
چې ستا د بدونه بې غوره کینی دا سی بیننګو ته قرار نه منم چې همیشه د تا مصرف او سی نور می زلمی د تا وزګار نه منم خپل ولې کی محبت چې نوی دا سی بې منی بد کردار نه منم چې د الله د پاره دوست می نوی سودا د سر د خریدار نه منم نو ټینګ سی ای زما د ملت غدارا نور ستا په خوا کې زغفل یار نه منم.
ډیر مننه سالار افغان.
کیسه مو تیر طبیعي او دراتلونکي پاړه د محتاطي فکر درکوي. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د یوې ټولنیز ناخوالی کیسه کوي.
زرپاڼه قرباني نن د عرفات ورځ وه. عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ. عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي کور ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وه، بازار او کوڅو کې ګڼه ګوڼه، خو زما د زړه په دنیا ګۍ کې بیا هغه معموله ورځ وه. مازیګر کور ته راغلم، پوره 800 روپۍ راسره وې. خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې را سره دي. لروغ بړ وروسته زوی می را منډه کړه او په غېږ کې مې کېناست. ویل یې بابا تا خو ویلي وو چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم، اوس خدا دې سبا لوی اختر دی. ما ویل بچیه په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم. میرمن مې له هاخوا غږ کړ، سړیه زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري، دا څو وارې مې د کالیو په ستن ګنډلې دي. ورته کړل مې سمه ده، وروسته له لمانځه ځان تیاروه، بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم. له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دکان ته ننوتو، د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود. په 325 روپۍ مې ترموز واخیست. له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که. د 100 مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم، د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دکان په خوا ورغلو. له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې، خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ. د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍواله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي. هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې. له هټۍ راووتو او بل دکان ته ورغلو. هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې. په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه. هغه مو له لږ جنجاله په 180 روپۍ واخیستې. میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه. ویل یې زه یې نه اخلم، خیر دی چیرې به نه ځو. رښتیا زړه مې را ډک شو، خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم. ما ویل نه، داسې نه کېږي، ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې. دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې، یو جوړ یې زیاتې ښې وې. هغه مې راواخیستې او د هټۍوال سره مو په 300 کوتاهي وکړه. د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو. صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍوال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته، بله ورځ به یې درکړم. له دې مې تل سودا راوړله. په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي. د ترکارۍ والا په لورې روان شو. له هغې نه مې لږ اندازه نانا، دڼیا او مولي سرخک واخیستې. هټۍواله چې یوه دنګه توره میرمن وه، په زړه ډېره مهربانه وه. تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې تود روغبړ کاوه. هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ را سره نشته، بیا به یې درکړم. هغې په زړه سواندي انداز او رین تندي وویل که نور څه وړئ هم یوسه. ما ویل مننه. نور نو د کور په لورې را روان شو. له بازاره تر کوره راز راز فکرونو، سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم. د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلی را کوز شوم. اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې. لنډه چې اختر وو، خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده. د سبا مو نه لرله. خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشوني شول. سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې. باران پیل شو. غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې را خړوب کړ. د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم. د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم. له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم. ترخه چای مو وڅښل. د عیدګاه په لورې روان وم. تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوې جامې یې اغوستې وې روان ول. ناڅاپه مې په خپل 4 کلن شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې. ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي، ځکه ډېر خوشحاله وو. د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم، ځکه ما خو څوک نه پېژندل. په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ. زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست. ویل یې بابا ما ته به اختری راکوي. زه او زوی مې د باندې ولاړو. دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل، سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې. عجیبه خوند او مزراته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله. له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه. زموږ په چم او مالت کې په 10 ګونو مسلمانان اوسېدل. د ګوتو په شمیر څو تنو قرباني کړې وه چې شمیر به یې له 4 نه زیاتېده. داسې خلکو قرباني کړې و چې اصلا په کال کې پراته له ځینو جمعو نورې د مسجد مخ نه و لیدلی. دوی کې ډېری داسې خلک هم و چې کورونه یې د مسجد دروازې ته څیرمول، خو لمانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړې وه. داسې خلک مې هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله، خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړې وه. ټولو ته یې د قربانۍ غوښه ایښله. مګر ځینې داسې خلک مې هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچ چا ته یې قرباني غوښه ونه ویشله. ویل یې زه خپله مستحق یم، ځان سره مې کړل، خانه دې خرابه مشه نو بیا قرباني ولې کوې؟ بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم. د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بېلابېلې پوښتنې درېدلې. آیا قرباني به ډېره مهمه وي او که فرض لمونځ؟ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي؟ په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري، آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري؟ دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده وو او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول. په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و، خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله.
پښتو ادب لرغونی دورې په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي، اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد کښل شوی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو. د ادب جام دا برخه سحر ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نثري برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی، هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی دی چې د کندهار پارغستان کې اوسېده. د ماکو قوم تر اوسه هم لږ تعداد هوري اوسي او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کې. سلیمان ماکو له دې قومه یو پوه لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدلی دی. دی په خپل وایي چې پر 612 هجري کې تللی وم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځېدم. د لویانو مراقب مې لیدل او پلټل مې. داسې ښکاري چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوه چې د پښتنو د نومیالیو بزرګانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندي کړي. په خوشنۍ سره چې دا کتاب اوس هرک دی او یوازې لومړی او مخونه سمک پلاس کې دي. سلیمان ماکو د پښتنو پخوانی مورخ او نثر لیکونکی دی او د ده د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړ. د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوي، خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمن دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري. په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه، ملکیار غرشین، شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوي او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي. د نثر برخه یې چې د شاعرانو معرفي رنغاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخه یې اړوندو شاعرانو پورې. په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوږ، روان، ساده او له ځانګړي آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجه کارولې ده چې د نثر ته یې زیاته ښکلا ورکړې ده. درنو اوریدونکو، د سلیمان ماکو د نثر نمونې ډېرې، خو د بېلګې په توګه یې د یوه نثر یو پاراګراف وړاندې کوو. مراقد د اولیاو او واصلینو مې پلټل او په هر لوري مې کاملان موندل او د دوی په خدمت کې خاک پای وم او هر کله په سلام ورته ولاړ.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څېړونکي څېړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منظومې پایلیزه او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمند پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو راخوځېږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. یا هیرمنده، یا څپانده مسته سینده، تانه اورم غلی غلی را تخایه، سما د تللیو زمانو رک پرتمونه، ستا بهیر کې را روان په غورزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. یا هیرمنده، یا سرکشه مسته سینده، لا به څومره آزمویې ته ارادې مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوې لا نه ډوبېږو، چې مو څومره کړوې هومره پخېږو، ستا په څیر مو غورزنګونه مست څپانده، ستا پر څنډو مو جنډې دي لاره پانده، موږ هماغه یو چیوو او لا به پایو، تا به څښو لا به مستیږو، تا به ستایو. زه دې اورم چې څپو کې راته وایې حماسې زما د نیکونو د ساکانو، زه دې وینم چې لا مست یې هم څپانده، خاطرو کې د پیړیو زه بهانده، درته غوږ یم راتوایا راتوایا، دینی کومو پرتمونا راتخایا راتخایا. لومړی سرود. د هیرمند د څپو خوږ وږم لګیږي، د ګز څنی له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلی د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي. سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمند کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو تر شا دوړی پورته کیږي. سپاره راغلل د هیرمند سلام یې وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چې پکې لامبي هاپی ښکلی، د اسمان زرفرو هرې پکې ستایي، د ساکی ټبر د سوغو عظمتونه، د سپاهیانو مشر غږ وکړ سپروتا، له مزدکه ګرد را تاو شئ نیزه والو، خادمان د سیند غاړه کې ګلپوخه، د هما څلوېښت خومونه دلته راوړئ، سبا ورځ سپېڅلې ورځ د دغه کال ده، ګهیڅ وخته چې لا لمر نوي ختلی، چې لا بتې د سیند غاړه کې تاویږي، د ساکانو د دربار سپاهیان به راشي، لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي، د ساکانو ملکه هغه آغلې چې لښکر یې د اویا زره سپرو دی، هغه پیغله چې لمسۍ د تایمیریسته، زموږ ستره ملکه ښکلې زرینه. لمر خاطبه د دعا رسم پر ځای کړي، د سپېڅلي هیرمند څو پستې څپې به د هغې د قدمونو در شل ښکل کړي، سبا لویه ورځ ده ټول زرنګ په تمه، د هیرمن برکتونه دی مدام وی، د زرین ملکی د تاج زلاتا، د لمر ستوریو او سپوږمۍ دی پر سلام وی.